د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
پاکستان صدر اعظم وایي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې سره مرسته وکړي. د پاکستان د هوایي پوځ جټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې د طالبانو مرکزونه بمباري کړي دي. امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې امریکا باید حتما د چین او روسیې په مقابل کې خپل پوځي برلاسیتوب خوندي وساتي. او په استرالیا کې د شلو اقتصادي قدرتونو عالي غونډه پای ته ورسېدله. د امریکا د غشنا رادیو قدرمن او معزز اوریدونکو، السلام علیکم. سهار مو نیک مرغه. هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. د دې د دې ساعت په لومړی پښتو خبری خبرونې پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره. د داعش د تروریستي ډلې لخوا د یو بل امریکایي د وژل کېدو پاکله رپورټ لرو. د افغانستان د پارلماني انتخاباتو پاکله رپورټ لرو. د یوکراین د وضعیت پاکله د ولسمشر اوباما د وروستیو څرګندونو پاکله رپورټ لرو. او د اوهایو په پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز د مشر پروفیسر الم پاین سره د متحده عربي اماراتو د وروستي اقدام پاکله مرکه لرو چې طالبان یې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کوو.
جمهور رئیس اشرف غنی د شنبه په ماښام له اسلام آباد نه کابل ته راستون شو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت مشاور محمد عنیف اسمر امریکا غږ ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د هغه په وینا ګټورې ناستې او مهم مجلسونه سرته رسیدلي دي. صدر اعظم نواز شریف له ښاغلي اشرف غني سره ژمنه وکړه چې پاکستان به په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې او روغې جوړې په پروسه کې مرسته کوي او هم به په افغانستان کې د زیربنایي پروژو په فعالولو کې کومک کوي.
د ولسی جرګې یو غړي شکریا بارکزی پرون په کابل کې د یو ځانمرګ برید نه ژوندی بچ سوی خو لښتر لږه درې لاربیان وژل سوي او لسکونه تونه نور ټپیان سوي دي. د کابل پولیسو ویل چې حمله سهار په لسو بجو د کابل د دارالامان په سیمه کې هغه مهال وسوه چې د شکریا بارکزی موټر د موټرو له یو کتار سره یو ځای تیرېدی. طالبانو په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د موجوده حکومت پر خلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړې دي.
په افغانستان کې د قانونو د کارګرانو لپاره د کار مناسب شرایط نه دي مساعد شوي. په غیر قانوني توګه ورنه قیمتي کاڼي اوس هم استعمال کیږي او په قاچاقي ډول پلورل کیږي. په مقرې له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د دغه خبری اژانس رئیس دانش کډوخیل غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هغوی د افغانستان د قانونو په برخه کې د توانمندۍ په نوم یوې مؤسسې په مرسته څېړنه کړې چې د دې څېړنې له مخې دوی ته معلومه شوې ده چې په دغه هیواد کې قانونه په ناقانونه او نامسلکي توګه استخراجیږي او دغه راز د قانونو په استخراج کې بشري حقونو ته نه پاملرنه، په تړونونو کې ستونزې، په بهر کې د قانونو پروسس، د خلکو ناخبري او د کاني توکو قاچاق هغه ستونزې دي چې د هغوی د څېړنو په پایله کې موندل شوي دي.
نوی حکومت ته وړاندیز کوو چې له دې ملي شتمنۍ د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره کار واخلي. یادو شپږو ستونزو ته پوره پاملرنه وکړي، افغاني ولچای وروزي، د افغانستان د پانتونونو او استادانو د ګټه پورته سي او د قانون په برخه کې د رنی
پانګې لپاره زمينه برابر. د غراز د سیډنیز ډلې او بشري حقوقو څخه د دفاع په نوم یوې مؤسسې رئیس عطا الله عطا ویل چې
کرکر ته ولاړو، بدخشان ته، تخار، لوګر، هرات، البته موږ ولیدل چې عملاً چې کارګران ته کوم خاص لباس نشته، د غوږو لپاره کوم خاص هغه نشته، ساوند یا آواز دومره زیات وي چې هغه خوران نشي کولی چې شل کاله کار وکړي او هغوی غوږونه سالم وي. د سږو په توروالي باندې اخته کیږي او د هغوی
خو بلخوا د قانون وزارت مرستیال نصیر احمد دورانی امریکا غږ ته وویل چې موږ نه وایو چې د قانون وزارت نیمګړتیاوې نه لري، بلکې لروي نشو کولای په هغو سټنډرډونو برابر اوسو چې نړیوال یې غواړي. خو د دوی موندنې په بشپړه توګه ناسمې دي. زموږ په هیواد کې امنیت نشته او قانون په هغو ځایونو کې دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري او قاچاق کیږي. اقتصادي څیړونکي له 2014 کال څخه وروسته د هیواد د اقتصاد د تمویل یوه عمده سرچینه قانون بولي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سره په تازه نښتو کې د یو کمانډان په شمول څلور دیش وسلوال جنگیالي وژلې دي. په دغو عملیاتو کې درې پاکستاني عسکر هم وژل شوي دي. د پاکستان د هوایي قواو جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې د وسلوالو جنگیالیو سره له نښتو وروسته هوایي حملې وکړې. د جمعې په ورځ هم د پاکستان د پوځ په وینا د افغانستان له پولیس سره تیرمه دیش وسلوال جنگیالي په هوایي بمباریو کې وژلې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني خواو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له امله یو میلیون ملکي وګړي بې کوره شوي دي چې زیاتره یې اوس په افغانستان کې په کمپونو کې اوسېږي او ځینو یې د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې پناه اخیستې ده.
د امریکا جمهور رئیس باروک اوباما چې د استرالیا د برزبن په ښار کې د شلو اقتصادي قدرتونو په عالي غونډه کې له ګډون وروسته واشنگتن ته روان شوی دی. د مهاجرت په موجوده قانون کې د اصلاحاتو راوستو په سر به د کانګرس له مشرانو سره په یوې نوې سیاسي لانجې کې ښکیل شي. اوباما وایي له خپل اداري صلاحیت نه په استفاده به د مهاجرت په قانون کې بدلون راولي، خو د جمهوري ګوند مشران چې په کانګرس کې اکثریت لري له دغه پلان سره ډېر مخالفت لري. د اوباما مشاوران وایي چې جمهور رئیس غواړي تقریبا 5 میلیون غیر قانوني مهاجر چې لاتینی امریکا نه راغلي دي بیرته خپل ملکونو ته په زور او جبر له لیږل نه وژغوري. ښاغلي اوباما ویل:
I would be derelict in my duties if I did not try to improve the system.
تاسو سره دا خبره مانی چې د مهاجرت موجوده قانون بیکاره شوی دی او که زه اصلاح نه کړم نو د جمهور رئیس په توګه به مې په خپل وظیفه کې غفلت کړی. اوباما وایي چې دی به د جمهوري ګوند غړو د سخت مخالفت باوجود خپل دریځ نه ونه وړي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په نړیواله کچه د امریکا د پوځي برتري د خوندي ساتلو لپاره یو لړنی ابتکارونه اعلان کړي دي. د امریکا ژغ د دفاعي چارو خبریاله کارل باب د کالیفورنیا د سیمینه په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر پرون د یکشنبه په ورځ د ریګن د ملي دفاع په مؤسسه کې په خپلې وینا کې دا خبره وکړه. هغه داسې ویل:
And while we spent over a decade focused on grinding stability operations, countries like Russia and China
موږ تیره یو لسیزه په نورو ملکونو کې په نظامی عملیاتو تیره کړه. د روسیې او چین په شان نظامی سیالانو مو خپل پوځونه شغشتلی کړل او کوشش یې کړی دی چې د ټکنالوژي په ډګر کې زموږ برتري خونسا کړي. یګل خبرداري ورکړي چې د امریکا د دفاع وزارت په کلنی بودیجه کې چې لا بیا میلیارډ ډالر نه زیات کمبود موجود دی که په زر د پوره نسی او کانګرس اقدام ونه کړي، د امریکا د پوځ برتري به له نورو ستونزو سره هم مخامخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د پوځ د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس چې له امریکایي قومندانانو او عراقي مشرانو سره د مشورو لپاره پرون د شنبه په ورځ بغداد ته رسیدلو، پرون د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سره وکتل. د امریکا د پوځ وایي ویل چې عراق ته د جنرال ډیمسی د سفر اصل هدف دا و چې په هغه ملک کې د موجوده امنیتي وضع په اړه معلومات حاصل کړي او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د عملیاتو د ساحې د پراخولو په اړه ورسره مشوره وکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت په خلاف درې میاشتې کېږي چې هوایي حملې پیل کړي دي چې تر اوسه پورې هم دوام لري. او جمهور رئیس باروک اوباما وایي چې یو نیم زر نور تازه دم امریکایي عسکر به هم عراق ته ولیږي.
په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې پوځیان د یو نوي ملکي حکومت په جوړولو باندې راضي شوي دي او اساسي قانون چې تیره میاشت د ولسي پاڅون وروسته د پخواني جمهور رئیس بیلز کمپوري د استعفا او تشدیدو په تعقیب د پوځي مشر ډګروال اسحاق زیدا لخوا وځنډول سو بیرته براله سوی دي. ډګروال زیدا د بورکینا فاسو له ټولو سیاسي ګوندونو څخه پرون وغوښتل چې د اعتبار وړ یو مهم سیاسي شخصیت دی وټاکي چې پوځ ورته د انتقالي دورې لپاره د قدرت واګې ورحواله کړي. هغه سوی چې په بورکینا فاسو کې به د 2015 کال د نومبر په میاشت کې پارلماني انتخابات وسی.
د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو پرون په برسبن کې خپل غونډه پایته ورسوله. هغه یو پلان منزور کړی دی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د بنیادي زیربناوو او آزاد سوداګرۍ په برخه کې د پانګې اچونې لپاره لاره خلاصه کړي او د نړۍ عایدات به په دې ترتیب 3 ټریلیون یعنی 2000 میلیارد ډالر لوړ شي. په دغه سند کې د اقلیم د بدلون په اړه همکاري او په لوېدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ په ضد نړیواله مبارزه هم شامله ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
قدرمن اړیدونکو د واشنگتن د سټوډیو نومو د افغانستان سیمینوري پاکله تازه خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د اسلامي دولت په نامه ډلې دا کړې ده چې د یو بل امریکایي سری هم پرې کړې دي. دغه امریکایي مسلمان شوی وو د څلورم بهرنۍ دي چې د اسلامي دولت ډلې سر پرې کوي. په مکرې په دیاکله نورو جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اسلامي دولت ډلې دا کوي چې د یو بل امریکایي سری هم غوڅ کړې دي. هغه ویډیو کې چې پر انټرنیټ خپره شوې ده د اسلامي دولت د ډلې وسلوال ښودل کیږي چې د امریکایي تبع عبدالرحمن کاسیګ سر غوڅوي. عبدالرحمن کاسیګ شپږویشت کلن وو. هغه د دیارلس میاشت لپاره د اسلامي دولت د ډلې سره برمته وو. عبدالرحمن کاسیګ سوریې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره تللی وو او د یوې مرستندویه موسسې سره یې کار کوي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندي برناډیت مهن وویل چې استخباري ادارې کار کوي تر څو دا معلومه کړي چې ویډیو اصلي ده او کنه. د وژل سوي امریکایي کورنۍ ویلي دي چې هغه په بند کې اسلام قبول کړ او خپل نوم یې چې پیچر وو په عبدالرحمن تبدیل کړ. څه موده مخکې د ان بی سي تلویزیوني شبکې ته د عبدالرحمن مور پاولا وویله چې د خپل زوی سبسه وجاغې ترلاسه کړی دی چې په هغه کې زوی ویلي دي چې ویریږي چې وخت کم پاته دی. تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې درې بهرنیان وژلي وو. بل پلو ته د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسي د شنبې په ورځ بغداد ته تللی وو. جنرال ډیمسي د عراقي چارواکو او امریکایي قمندانانو او عسکرو سره ولیدل. هغه د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خلاف د جګړې د پراخولو د نیو پړاو په اړه خبرې وکړې. څه موده مخکې ولسمشر اوباما عراق ته د 1500 نور امریکایي پوځیانو د سولو سره موافقه کړې وه. دغه عسکر به د عراقي عسکرو او قومي ملیشو د روزنې ماموریت ولري او عراقي قواو ته به د داعش خلاف په جګړې کې مشورې ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت وایي چې دوی به راتلونکي کال کې پارلماني انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. خبریال اکرام شینواری پاکل نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د جمهوریت د حقوقي چارو سلاکار عبدالعلي محمدي وایي چې د افغانستان په پارلماني انتخاباتو کې ځنډ که د تخنیکي دلایلو او که د سیاسي دلایلو له مخې وسي قانوني بڼه نه لري، نو ځکه جمهوریت غني به د انتخاباتو د ځنډ سره موافقه ونه کړي.
ممکنه اکثر دلایل فنی و تخنیکی داشته باشه تعویق انتخابات.
محمدي وایي کیدای شي د انتخاباتو ځنډ لپاره یو لړپنی او تخنیکي دلایل موجود وسي او یا هم سیاسي دلایل موجود وسي، خو دا هیڅکله د حقوقي پلوه نشي توجیه کیدلی. د افغانستان د جمهور رئیس حقوقي سلاکار نن په کابل کې د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په یو ورځني کنفرانس کې چې د اکسین په نوم د یو شمېر افغان غیر حکومتي موسسو لخوا بندوبست شوی او خبرې کولې. دې غونډې ته یو شمېر غیر حکومتي موسسو استازو یو ترتیب شوی پرېکړه لیک ولوستل شو چې پکې نه یوازې د څو میاشتو لپاره د راتلونکي کال د پارلماني انتخاباتو د ځنډ غوښتنه شوې وه، بلکې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د مخه یې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو غوښتنه هم شوې وه. د اکسین په نوم د یو شمیر غیر حکومتي موسسو او مدني ټولنې د ادارو د دې ټولنې په پریکړه لیک کې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د افغانستان د جمهور رئیس نه د یو ځانګړي کمیسیون د جوړېدلو غوښتنه هم شوې ده. خو د افغانستان د جمهور رئیس حقوقي سلاکار د پارلماني انتخاباتو تر وخته په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو ویشل هم ممکن نه ګڼي. محمد ویل په یوه غونډه کې چې د افغانستان جمهور رئیس د الکترونیکي تذکرو د ویشلو په باب په کابل کې جوړه کړې وه او د هم پکې حاضر وو، دا ورته معلومه شوه چې په ورځ کې تر 5000 پورې خلکو ته الکترونیکي تذکرې ویشل شي، نو بیا هم اتلس میاشتې وخت غواړي تر څو په افغانستان کې ټول خلک الکترونیکي تذکرې واخلي.
همین هفته به امید خدا فرمان یا حکم نشر.
محمد ویل د لوی خدای په هیله راتلونکي ونی د ثبت احوال د نوي قانون فرمان هم صادریږي او پریکړه دا شوي چې د ثبت احوال اداره خپلواکه اداره شي او د کورنۍ چارو وزارت دغه ادارې او الکترونیکی تذکرو پورې کار ونه لري. محمد ویل چې جمهوریت په ټکه وړي چې د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي، خو محمد پرته لدی چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په سر د څوکیو د ویشلو خبره یاده کړي، هیله خدای چې دا کمیسیون به د څوکیو د ویش په اساس جوړ نشي.
با قاطعیت میکوم از طرف رئیس جمهور که
محمدی ویل په سرګند درته وایم چې جمهوریت لارخه هو دا کمیسیون جوړیږي او خپل کار به وکړي، خو حقیقت دا دی چې راځئ چې پریکړه وکړو چې دغه کمیسیون ته د سهمي په توګه ونه ګورو. که چیرې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون هم د سهمي په اساس جوړ شي، په خپله انتخابات هم د سهمي بڼه اخلي، نظام په سهمي بدلیږي او دولت هم د سهمي بڼه نیسي او هر څه مو بربادیږي. محمد ویل په کار نه دي چې په دې برخه کې د بیړې نه کار واخیستل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په وخت یوه موافقه لاسلیک شوې چې پکې د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح هم شامله ده. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاحي په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن په کم 8 بجې دي. د څو مهمو خبرونو غټ کې یو ځل بیا واوري. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې طالبان سره په تازه نښتو کې د یو قومندان په شمول باندې څلور وسلوال جنګیالي او درې وژلي دي او درې پاکستاني عسکر هم وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني قواوو د هوایي او ځمکني عملیاتو د پیل کېدو نه تر اوسه پورې یو میلیون ملکي وګړي بي کور شوي دي چې زیاتره اوس په افغانستان کې په کمپونو کې اوسېږي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما چې د استرالیا د برسبن په ښار کې د شلو اقتصادي قدرتونو په لی غونډه کې لګډون وروسته واشنگتن ته روان شوی دی. د مهاجرت په موجوده قانون کې د اصلاحاتو راوستلو په سر د کانګرس له مشرانو سره به په یوې نوې سیاسي لانجه کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په نړیواله کچه د امریکا د پوځي برتري د خوندي ساتلو لپاره یو لړ نوي ابتکارونه اعلان کړي دي. په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې پوځیانو د یو نوي ملکي حکومت په جوړولو باندې رضایت ښودلې ده او اساسي قانون چې تیره میاشت د یو ولسي پاڅون وروسته د پخواني جمهور رئیس بلیس کامپورې د استعفا او تختیدو په تعقیب پوځیانو زندولی او بیرته برحال کړی دی. کامپوری چې په یو نظامي قدرتا کې قدرت نیولې او پوره ویش کاله په قدرت کې پاتې شو، او فعلا په ګاونډي هیواد آج ساحل کې د جلا وطنۍ ژوند کوي. او د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس چې له امریکایي قومندانانو او عراقي مشرانو سره د مشورو لپاره د شنبه په ورځ بغداد ته رسیدلی و، پرون د یک شنبه په ورځ د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره وکتل. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت د ډلې په ضد د درې میاشتو نه هوایي حملې پیل کړي دي چې تر اوسه پورې هم دوام لري. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې یو نیم زر تازه دم امریکایي عسکر به عراق ته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ولسمشر باراک اوباما وایي چې که چیرې روسیا په یوکراین کې مداخله ته ادامه ورکړي نو نړیواله ټولنه به یې لا نور هم منځوي کړي. په مکرې په دی اکله دغه ریپورت ته
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې که چیرې ولسمشر پوتین په اوکراین کې مداخله ته ادامه ورکړي نو روسیه به همدغه سي منځوي پاتې سي. ولسمشر اوباما وویل که چیرې پوتین خپل لار تعقیب کړي، د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وکړي، په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته درنې وسلې ورکړي او قرارداد نه چې څونه مخکې په خپل امضا کړی وو سرغړونه وکړي، نو د روسیې منځوي کیدل به ادامه پیدا کړي. ولسمشر اوباما چې د یکشنبې په ورځ د جیشل یا شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د روسیې خلاف اقتصادي بندیزونه مؤثره دي. د امریکا ولسمشر وویل چې ټیمونه لري چې په دوامداره توګه د هغو میکانیزمونو جاج اخلي چې د ضرورت په اساس پر روسیې نور فشار هم زیاتوي. د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډه د استرالیا د برزبین په ښار کې وسوه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پکښې برخه اخیستې وه. ښاغلی پوتین د یکشنبې په ورځ د غونډې د ختمېدو نه مخکې له استرالیا نه روسیې ته ولاړ. د روسیې ولسمشر یو روسي خبري اژانس ته ویلي دي چې د غونډې نه وختي تګې د اوکراین د جنجال سره ارتباط نه لري. ولسمشر پوتین ویلي دي چې د جګړې د ختمولو لپاره موافقې ته د رسیدو چانس ته، خو هغه په خپله د خپل نظر په اړه شک درلودی. ولسمشر پوتین وویل په اوکراین کې د نن ورځې وضعیت زما په نظر ښیي چې د پریکړې ښه چانس ته. دا مهمه نه ده چې دا خبره څومره عجیبه معلومیږي، خو د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو اساس جوړ سوی دی چې کولی سي دغه وظیفه په ښه توګه ترسره کړي. بل پلو ته د اوکراین ولسمشر پوروشینکو امر کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د یو شمیر دولتي ادارې بندي سي. د پوروشینکو د شنبې د ورځې دغه اقدام به د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې د دونیسک او لهانسک سیمې لامنځوي کړي. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې د اوکراین د ختیځ بحران باید د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو سره د خبرو له لارې حل سي. خو ولسمشر پوروشینکو دا خبره هم کړې ده چې که چیرې اوربند په بشپړه توګه مات هم سي، نو د اوکراین پوځ د هغه په قول دا لیوالتیا او توان لري چې د بلتون غوښتونکو سره وجنګیږي. د اوکراین د حکومت او بلتون غوښتونکو ترمنځ د سپتمبر په میاشت کې اوربند وسو، خو د سپتمبر د میاشت راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ نږدې هره ورځ اوربند مات سوی دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د متحده عربی امارات حکومت د افغان طالبانو، القاعده او داعش په شمول درو اتیا اسلامي ډلې ترهګري اعلان کړي دي. آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا د وهایو د پانتون استاد او د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر علم پاین سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو.
پاین صاحب، امارات خپله دغه هیواد د جملې نه و چې طالبان په رسمیت پیژندلی وو، او نن په دې درې اتیا ډلو کې د افغانستان د طالبانو نوم هم ذکر شوی دی، نو هغه ډله یې هم ترهګره بللې ده. نو ستاسو په نظر دا اوس بیروني فشار دی که دوی په خپله تګلاره کې بدلون راوستی؟
دواړه دي. خدا زموږ تاسو په یاد دی کنه چې دا د سپتمبر 2001 کال باندې چې دا په امریکا کې دا د ټیرورستي حرکت وسوله، درې ممالکو طالبان په رسمیت پیژندلی وه چې یو دولت امارات، عربستان سعودي او پاکستان. د سپتمبر له بعد څخه دا واقع بعد د دولت امارات، عربستان سعودي خپل مناسبات د طالبانو سره قطع کړه، او بیا وروسته پاکستان هم قطع کړه. نو د هغه وخت څخه د دولت امارات او د طالبانو تر مابین کم دغسې یو ارتباطات نه و، هغه قطع سوله. اوس دا د داعش موضوع چې راغره ده، دا داعش او خراسان او النصره او د القاعده او دا ټوله چې دي، د عربي ممالک د شیخ نشینان او د پادشاهان چې دي، د خاندانی رژیمونه چې دي، دا ټولو د داعش هم د القاعده هم هغه اولین دشمنان دغه د عربي ممالک حکومتونه دي چې هغه دا ټول دولتونه خاینانه بولي، او دا د امریکایانو د جسپیان بولي په دغه کلماتو باندې دا چې تاسو اوري. نو په دې لحاظ باندې دا دوی چې دغه ته ګوري، دا داعش هم القاعده هم د النصره ګروپ او د خراسان دا ټوله، د هغو هدف دا دی چې په دغه ځای کې یو اسلامي حکومت، یو اسلامي خلافت دایر کړي. نو دوی د خپل ځانونه په خطر کې بولي. دغه مسله مهمه مسله ده، دا یوازې دا نه ده چې دا د امریکا فشار دی په دوی باندې، او یا د اروپایي غربي فشار دی، دا په خپله د عربي ممالک هم دغه القاعده او د داعش او د دې نه ځان ته خطر ویني له هغه لارې.
بله پاین صاحب، دا چې اماراتو درې اتیا اسلامي ډلې ترهګرې بللې دي، دا نړۍ دپاره څه پیغام لري، خصوصا هغه ملکونو دپاره چې د دې ډلو نه ویره لري؟
اصلي کې خدای شته چې دا مرستې ورسره روانې دي. اوس په دا دولت امارات او عربستان سعودي په دې کې هم یو تعداد خلک دي چې دا د پاکستاني مدرسو ته هم پیسې استولې، القاعدې ته هم استولې، دا نورو ته هم، اما هغه په دا دولتي سویه نه ده، حکومتي سویه نه ده. د داعش طرفداران په دا ګرد ممالکو کې شته، تقریبا د دنیا اتیا کاویا ممالکو څخه دا دعوت طلبان ورغلي دي، دا داعش په څنګ باندې جنګیږي. مګر دا د دوی سره د حکومتي ارتباطات نشته. دا په دولت امارات هم، حکومت هم، قطر، کویت، بحرین، دا په خپل مصر، دا ټول د مخالف چې د داعش او د القاعده او دا په شخصي سویه باندې هلته یعنی او دا پیسې ټولیږي، دا خیریه مؤسسات چې په پټه باندې دا کار کوي، اما د حکومتو په موافقه نه، د حکومتونه یعنی د حکومتو تایید نشته، نه د داعش سره شته، نه د القاعده او نه د اخوان المسلمین، مګر د حکومتونه د همکاري نه کوي په دې لار کې.
بله، یعنی حکومت به وروسته تر دې د نورې خیریه مؤسسې چې د ډلو سره مرسته کوي، فکر کوي کوم اقدام به وکړي د دوی په وړاندې؟
کړی دی. اوس هم د عربستان سعودي کې هم دولت اماراتو قطر هم په دې کې ډېر سخت بندیزونه لګېدلي دي چې دغه پیسې باید دغه داعش او دغه ته ولاړ نه سي. مګر د دې کنټرولول خو لا مشکل کار دی. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو، دا د قاچاق پیسې دي مثلا، یا د مخدره موادو د دې، دغه حکومتونه غواړي چې دا کنټرول کړي، مګر دا په کلي صورت باندې کنټرولولای نه سي. نو مګر په دغه حکومت چې تر هغه ځایه پورې چې زه په خبر یم، په دا ټولو ممالکو کې، عربستان سعودي، دولت امارات، قطر، کویت، بحرین، دا ټوله دا بندیزونه ستا د حکومت په سویه باندې دا بندیزونه لګېدلې دي چې د هغه ممالکو څخه دغه پیسې و نه و داعش ته ولاړ سي، نه القاعدې ته او نه طالبانو ته، نه دا نورو ګروپو ته.
بله، د امارات حکومت افغان طالبان هم د ترهګرو ډلو په لیست کې راوستي دي. دغه کار به په افغانستان کې د سولې په برخه کې د اماراتو کوښښونو ته څه زیان ورسوي؟
زه داسې ګمان نه کوم چې په دا لنډ مدت حالت کې به دا ونیسي، اما بالاخره که دا په دوی باندې دغه پیسې چې د دغو ممالکو څخه ورځي، تاسو مشتش ټول په دې باندې خبر یم چې نه د طالبانو دپاره، نه د القاعدې، نه د النصره او داعش دپاره په دغه افغانستان او پاکستان په دې کې دومره پیسې نشي ټولېدلی. دا ټوله په د عربي تیلخیزو ممالکو کې دي چې د هغه ځای نه دا پیسې ورځي، یا هغه ممالک چې تیلو د دارایي او د اقتصادي بنیا لري. نو په دې لحاظ باندې د دولت امارات یو له هغو غني ممالکو څخه دی. دا په خپل بحرین او دا کوچني کوچني ممالک چې نفوس یې ډېر لږ دی، پیسې ډېرې دي، د دغه ځایو څخه دغه کومکونه کېدای سي که د دغه کومکو مخنیوی ونیول سي. دا یو اتیا یا دوه اتیا مختلف کوچني او غټ ګروپونه دي، دا به د مالي مشکلاتو سره برابر سي. دا نو دغه اوس خو دغه شواهد داسې ښکاره کوي چې دغه بندیزونه قرار قرار ټینګېږي په دغه ممالکو کې، په دا تیلخیزو په دا تیلو ممالکو، دا تیل چې لري او دا نورې پیسې چې لري دغه ممالکو.
ډېره مننه پایان صاحب، ژوندی اوسې.
ډېره مننه ستاسو څخه، د خدای په امان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ورستۍ ورځو کې په بیجنګ کې اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو او د چین حکومت دا پریکړه کړې ده چې د چین او امریکا د خلکو لپاره د دواړخیز تفاهم په برخه کې د سیل، سوداګرۍ او د تعلیم لپاره ویزې اسانه کړي، او دا به د چین او امریکا ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د سوداګرۍ په برخه کې به هم ډېره مرسته وکړي. د امریکا او چین د خلکو ترمنځ اړیکې به هم پیاوړې شي. امریکا او چین د سه کال په 12 نومبر د دوه اړخیز تفاهم د ویزې شروع کړی دي. د چین هغه درخواست ورکونکي چې د بی کټګوري د ویزې د پاره شرایط برابر وي، کولای شي چې د سو وارته ګراتګ د ویزې د پاره درخواستونه ورکړي. دوی ته د لسو کلونو د مودې پورې ویزا ورکړی کېدی شي. د چین هغه کسان چې د اف ام یا جی د کټګری د ویزې د پاره شرایط برابر شوی دي، هغه هم کولای شي چې د سو واره تک ویزې د پاره درخواست ورکړي. هغه امریکایان چې د چین د لنډ مودې د ویزې د پاره شرایط برابر وي، هغه ته به هم د لسو کلونو د زیات تک راتګ د مودې د پاره ویزې ورکول کیږي، او امریکایي زده کوونکو ته به د 15 کلونو ویزې ورکول کیږي. د سوداګرۍ او د سیل د اسانتیاو د برابرولو هدف سوداګرۍ ته وده ورکول دي چې په دغو برخو کې پانګه چونه به د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې نورې پیاوړې کړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د چین لپاره دغه د لسو کالو اوږده ویزه د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی، ځکه چې د امریکا د قانون د لاندې به پخوا د 15 کلونو ویزه ورکول کېده چې دا موده اوس 10 کاله شوه. د امریکا او چین ترمنځ د ویزو د ترلاسه کولو لپاره د شرایطو نرمولو سره به د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ اړیکې جوړې شي او نورې بخې شي. د نوي قوانینو مخکې چې وکړه چینایي زده کوونکو چین ته سفر کوو، نو هغوی به امریکا ته د بیا راتګ د مخکې یو ځل بیا د امریکې ویزې ته درخواست ورکوو. د امریکا او چین د دغه دواړخیز تفاهم د پروګرام هدف د سیل، سوداګرۍ او د تعلیم په برخه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کول دي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د نویو رپورټونو او مطالبو سره. په ټولو شیبو کې به د درې لومړۍ نیم ساعته خبرې خپرونه تاسو باندې شي. تر بیا په پاکه لاس پارم، ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.